راډیو یې مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم ستاسو کوربه شی چاري. په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لرګي قوی نه خوري ځاګه نه دیږي، ساد لشتې د نه به زخنې تر وتلې دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
معاصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسیو دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځېدلی.
پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي.
له ډاکټر اکرم ملکسی په واورو چې وایي که نوې ژبه زده کوي دوه شیان باید درسره وي.
یو د ژبې ته د لار موندنې کتاب او یو ډکشنري.
په دې ادبي خپرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بابه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې وه.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړیدو دی که پاملرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په اولسمه پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی و، دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکي شرکت سره تړون لاسلیک شوی و او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړې شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي ماڼۍ په اړه نور په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د لومړي سمت اړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخوانۍ بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاهي کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فني او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخه څلور کونجه خښته، ګچو، ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګول کېده جوړ سوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله، اته خونې، یو زیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناستې ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په ښکلي هنر زیرخانی هم جوړې سوي چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې پخوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا د دغه کور د استملاک چارې بشپړې کړې او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل سو. درې کاله مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی و، دغه کور یې له نږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر ورغول سي. خو مودې وسوې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوې، بلکې د تیر او اوسني حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کاله کېږي د دغه کور ساتنه کوي وایي له بده مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونیسي او ژر تر ژره یې د جوړېدو چارې پیل نسي، نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ شته.
زرخانه چې ده دغه ششکانې مانه د لرګو لرګي پرېښي چې هغه وینه خوري چې هغه نه ډېږي، شا چې لښتې دي هغه نو د لښتې د درنه به زرخانې ته راوتلې دي. د اوبو سیسټم هم سره کمزورې دي او درخت چې مثال په دنالي اوبو وو عمومي خپل برق نه لري، نو مسجد ته برق سه کار اخو. احمد شاه غازي کور چې دي ګرد ترمیم غواړي چې اوس د نړېدو سره 50% مخ دي. کوم ځایونه چې د ششکانو دا ځایونه نه ډېږي.
پر همدې مهال د کندهار یو فرهنګفال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا ګڼي. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همې د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی و، خو د نظام لا وشتو وروسته هیڅ هم نه دی معلوم. نوموړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې دغه کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسي او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چارې پیل کړي.
یو کال وړاندې د احمد شاه بابا دغه کور کار خلاص و پیسې د احمدشاه بابا لمشانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړل. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د دا احمدشاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه دمخه چې پخوا چې موجود د احمدشاه بابا په وخت کې د هغه د یو ترکي مهندس سره قرارداد وشو. پیسې هم کندهار ته راغلې، بانک ته کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وسي، خو متاسفانه دلته دا اوزا سره واوښتله. دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنۍ سروې ترسره سوې.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوې ده د ترمیم په مخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د هغوی د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوې ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ده ورته ځانګړې سوې، نو کېدای سي په راتلونکي کال کې د دې دپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص سي او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل سي.
د تیر حکومت پر مهال ژمنه سوې وه چې د احمدشاه بابا کور به تر استملاک وروسته لومړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستی وي، خو لا هم دغه چارې پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سوي چې د دې تاریخي ودانۍ لرغونتیا ته یې صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د اوسني افغانستان بنسټ ایښودونکی دی، شاوخوا 300 کاله مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړې.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پټه درېدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانۍ بیرته د پخوا په څیر ودان شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وبا له امله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوې ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمني هغه هیوادونه دي چې ډېر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیستی، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وزرې غوړولي دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې ل آزادي رادیو.
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه ښه سوې ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست ته به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستی فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکو څخه نهیلي د هغو لاملونو په توګه ښیي چې په دې ځای کې د کتاب لوستنې او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ راډیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسته تغیراتو په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلاتو په اساس سره په اکاډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدلې دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې وو چې په خواهی کتاب لوستنه کوله، مطالعه به کوله، اوس ډیر کم شوي دي. په خپل ځل شیخ زاید پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي. په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده او د خلکو مایوسي هم کېدلی شي چې خلق لمتلیت خپل سلام پیدا کړی دا.
مدني فعال قسمت الله حمت وای چې په دې ورستوي کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستای کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنې په تړاو باندې ورستوي کې کڅړی حقيقي خوشینه کیږي. کله چې هلی لمنز زینو دلته بیا هیڅ هم خوان نه کی پټره، بیا کتاب لوستنې تم د خلکو شاو شوې ده. د خوانځي وتړل کېدل، د پاندنونو ټکن کېدل، د دې سره په خوا کې یو بل ستونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کارول دي چې دیم یو ستونزه ایجاد کړي ده. خو دا ستونزه اوریدم شي اما کتابتونونه دي زیات شي، خلکو ته د هلی ورکړل شي، خلک دي یو اندازه مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیز رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد اقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنې ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه مطالعه باندې هم تمرکز وکي. حداقل په ورځ کې دای باید یو سات دو ساعت مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بلابل معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي، ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګل.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزور شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزورې شوی و، خلک زړه ماتي او مړاوي شوي وو، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، تر څنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کېږي او پراخېږي. ځکه دلته اوس شیخ زاید پوهنتون ګورو یا تر څنګ خوست عامه کتابتون، نور ځایونه کوم دغسې عامه کتابتونونه شته، بیرته د خلکو هغه مینه او علاقه په ډېرو دود اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
پینځه ویشت کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینهوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغېستونکي ډېر زیات و، شوق یې ډېرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي، د کتاب اغېستونکي ډېر زیات کم شوي دي. اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مالک کړي. اوس زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمون کاروبار ډېر خراب.
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورن لري. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کېدو سره بازار سوړ شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډېر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه ګاپې نه نشته دي چې څوک وباسي. خویندو خو کتابونه دي، لپاره اصل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه هم بند شوله او جنکې مکتب نه پاتې شولي، ځکه اوس دونه نه چلي.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی.
روحن او ذهنن نارامه دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کړي او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته قشر چې یو لیوالتیا لرله، د راتلونکي لپاره یو هیله لرله، هغه هیلې هم د هغوی مړاوې شوي دي.
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی، نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوسه نشي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شوو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې د طالبانو تر راتک مخکې به یې په کال کې له 500 تر 600 عنوانه کتابونه چاپول چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو، خو په تېر یوه کال کې 56 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړي دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپله غاړه اخیستی دی. د اګست 15 نېټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د شاغلی زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اول وختو کې چې د کتاب چاپ د څه په ټاپه ولاړو، په دې وروستي دوه میاشتو کې کم لګي شور خړل دی او کم شروع کړی دی.
علت څه ده چې کتاب چاپ شور خړل دی؟
علت خو دا ده په دورستوي کې پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل سوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوښېږي چې وایخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي عمارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه و. اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه استدرسېږي، هغه خرڅېږي. زمن کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه یې درلودله هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لرو چې پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل، اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته سوي دي. تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل. بیا برهان ته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږ خپل د خوښ کتابونه غوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی. کوم یو دانه چې چاپ شي هغه غواړي. خو به ډېر چاپېدل، ډېر یې غوښتل، اوس کم چاپېږي، کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې ده. کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریک شپ پخوا هم دا مشکل وو، یو کال مخکې، څو کال مخکې، چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو. بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه هوار سوی دی کنه په خپل حال دی؟ د پوسټې مې مطلب
نه، متاسفانه پخوا هم ډیر ښه نه ول. خو بیا په وروستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري یا نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګه وو. خو په دې وروستیو کې کله بیخي په ټپه ولاړده، ځکه دلته هغه خدمات چې پخوا کېدل په مخابرات وزارت کې هغه اوس ولاړې، تر اوسه نه دي فعال شوي. بل خصوص افغان پوسټ په دغه کار ډېر کول، متاسفانه دا نه میاشت هغه په ټپه ولاړده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې، کوم چاپوي او کنه پخوانی لایحه په خپل ځای ده؟
تر دې نه پخوانی لایحه ته داسې کم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرفروش کوم منفي اغیز نه ده کړی. خو عمومي اغیز کتاب پروته اوس هغه عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال سری قلا بدر لنډه کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزی سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی ژبی آسانه زده کړه شخیدلیم. له دوی په واورو چې څرنګه پردی ژبه څوک ژر زده کولی شي. خو مخکې تر دې چې د نثر پاڼې راواړو، د فرشتې غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله دکلمه کوي.
زه چې نړۍ ته راغلم، چیغې مې د نرو نوې، د پښتون کور و ګنګوسې وې. چې نجلۍ پیدا شوه، مور مې په خپله سپیره ټنډه وه، پلار وانخیستم. تا به ویل چې له انسانه چېرته سپی پیدا شوه. خو زه نجلۍ وم، ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږ ورونو ته کالي ومینځه، ورته ورتو یې کړه، کتاب قلم یې هم پیدا کړه. مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. لدین پورته یو خواهش هم، ما لپاره کفر، دغسې کفر چې سزا یې هم خاموشه مرګی. لمودو روست زمون کور ته خوشحالی راغله، دا خوشحالی زما په نفلی روزو سوالی راغله، زما دلاله او دو زټی را خوشاله وم. ما په اول زل کال کې درې جوړه کالی نوی کړل، زما دلاله او دو زټی را خوشاله وم. په اول زل می وسوري چمبه ته ځان ستړی کړ، نه ستړی نه وم خو لاله را باندې ځان ستړی کړ. نا ستړی نوم خلاله را باندې ځان ستړی کل. ویل یې ویل یې ډمی ته اوس پیغله شوې، لونډ غواړې ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې، ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې، د خپل لاله زنه او پښې مې ورسره ونیوې. داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل، داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل. دا ځلې ما ته خندا نه راتله، ښه ډېر مې ژړل. ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه، خو دا شپه بېله وه. په دې کې زما قدر وشو، خو دا شپه بله وه. په دې کې زما قدر وشو، په دغه شپه رانه باور وکړئ له کبر وشو. نه کبر نه و، خو بس هسې خرامانه ومه چې په ټولۍ د سهیلیو کې روانه ومه. زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله. زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله. کوټه کې ځان ته شوم، بیخي ډېره غصه راغله. په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیسته. په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیسته. ما او هغه څه چې ما به کفر ګڼل ټول یې وکړل. زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم، زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم. له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې، له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې. د بل د کور لوښي مینځل، دوزخ پالل، د خېټې خوله پرانستل کفر، ژړل کفر، خندل هم کفر. دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي، خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي. ځکه زه مور یمه، بیا ډېرې روژې نشم نیوای. دا د هغه امر دی، وایي چې بیا پی ورکوي، که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي. اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم، اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم. مجازي خدای ته باید کال کول. زه اوس مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم، مجازي خدای ته باید کال په کال یو زوی راوړم.
په سعودي عربستان کې یو هوایي شرکت داسې الوتنه ترسره کړه چې ټول کارکوونکي یې ښځې وې. دا د عدیل په نوم د هوایي چلند الوتکه وه چې له پلازمېنې ریاض څخه جدې ته ولاړه. د دې الوتکې اووه مېلمه پالې وې چې اکثر یې د سعودي عربستان دي. په دغه هېواد کې درې کاله مخکې د لومړي ځل لپاره یوې مرستیالې پیلوټ کار پیل کړ. پخوا په دغه هېواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره نه وه، خو په وروستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوي دي. د یو تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 33% کې نن سبا ښځې جوړوي. 15 کاله مخکې دا فیصدي د دې نږدې نیمایي وه، او 10 کاله مخکې ډېره کمه وه. ازادي راډیوي مجله اوري. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس په نوم خپله کیسه سره شریکوي.
ته ودرېده، پر خپل تصویر یې سترګې وګنډلې، مسکه شوه. خپل مست تصویر ته یې په ځیر وکتل. اوه نه، غوسه ورغله. خپل تصویر ته یې بد بد وکتل او تر وټنډه خپل تخت ته راغله. په خۍ ډډه وغځېده، سترګې پټې کړې او له ځانه سره لګیا شوه. پخوا خو می په هر حالت کې ځان خپل احساسو نو اوس والی تندای ګونځ شو دروخ خو به نیو ویلی لدی سره را پاسی دا نیغا پر خپل ځای کې ناستا د خپل خی لاس د شهادت گوته پر شوندو کې خدا څه دروخ یعنی شک په بیړه له تخت نه را ښکته شوه د الماری خوا ته ورغله له الماری څخه یې خپل دستکول واخیست بیرته خپل تخت ته راغله له دستکول څخه یې یو قلم او کتابچه راوکښل او دستکول یې پر تخت گذار کړ خپله پر ځمکه کېناسته کتابچه یې د تخت پر سر په منځ پرانسته او له ځانه سره یې وویل څنګه یې ویلی وو تر څه سوچ وروسته د قلم سکه پر کاغذ وښویوله ویلی وو شونډې چې ویلې کړې او تر کونجه یې رامسکه شي دا د ښکلا حد دی ورځې یې پورته وغورځولې مسکه شوه نورې څه ویلي وو ته ودرې ها ویلي وو د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس راوتلي اننګي او په سترګو کې د خندا ځل مینې ته روح ورکوي خو قلم یې لرې وغورځو له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله راپاسېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده پاڼه د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه سوزلې شونډې ویړې کړې دې مسکا هیڅ خوند ورنه کړ بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه زړه یې په تنګ شو پاڼه یې له دیواله راکش کړه په دواړو لاسونو یې ومروړله بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه یو څو اسویلی یې وکیښ او په لوړ غږ یې وویل درواغې ویلي همزولې مې ملامتې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده د وی همزولې خبره ور یاده شوه مالګه دې نشته په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري له دې خبرې سره رنګ سور ور وګرځېد لاسونه یې په زور زور ومروړل هندارې ته یې وکتل له خپلې څېرې او هندارې څخه یې کرکه راغله شاوخوا ته یې وکتل د تخت پر سر له دستکول څخه یې د لبسیرینو پر لوېدلي بوتل سترګې ولګېدې منډه یې کړه هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرونو په بوتل وولي څه یې وریاد شول تر شونډو لاندې یې وویل همزولې مې څه وویل په هیڅ یو حالت کې هم بیا بیا یې د حالت کلمه له ځان سره تکرار کړه او د تخت پر سر یې کتابچې ته وکتل هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې وه خو ما پر پاڼه هغه ونه لیکله نیمګړې مې پرېښوه ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه وم هغه څنګه ویلی وو کتابچه یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه قلم له ور سره نږدې پروت و را وایخیست کرار کرار په سوچ سوچ کې د هندارې خوا ته وخوځېده هغه بیچاره څنګه ویلی وو د بیچاره له کلمې سره یې په زړه کې د یوې سړکې احساس وکړ سړکې خوند ورکړ هندارې ته له ودرېدو سره یې په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده خیالولې شوه یو ناپېژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت راپنځوي د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي لوی نری مسکا سره په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې مخامخ هندارې ته یې وکتل فکر یې وکړ هغه ورګوري په هنداره کې د خپلو اوښکو او مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بې اختیاره یې له خولې ووتل د ښکلا د داسې یو حالت لیدل خپلې سترګې غواړي
د
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونی او چارو د وزارت په وینا د پروسه شکل د اگست 15 راوروسه چې طالبانو کابل نیولې دی، تر 1300 ډیر افغانان جرمنی ته تللی دي. لدې ټلې یو شمېر منل شوې دي، ځینې یې انتظار دي او یو شمېر یې له جرمني نورو هیوادو ته په دې هیله تللي دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمني مجلې ډیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمني د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلي دي چې برلین غواړي هر کال محدود شمېر افغان کډوال ومني او دا شمېره 5000 ته راښکته کړي. په جرمني کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابرېږي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې له نن 12 کاله مخکې د جرمني پښتو ډکشنري تعلیف کړې وه، سش کالې د جرمني ژبې آسانه زده کړه په نوم د جرمني پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د ښاغلي ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنري. له ښاغلي ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یو کال کې جرمني ته تللي دي شایي لویه برخه د خپلې ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامره استفاده کولی شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتها په ډېر ساده ډول باندې، نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، لږ مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه ته مې ویل چې جرمني کې هم داسې یو شی شته او هغه په دې ډول باندې کې، نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا نو داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدی شي تاسو یو مثال ماته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې ووایه که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو، نو چې ګوره هغې کې د میوو دپاره، شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنې په دې معنی چې په اورېدونکو دپاره، کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې، د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بېلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یې ری دستا د دروي چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای، پښتو کې خو چې زه یم نو دا وایي څه معنا وایي؟ دی ته وایي چې سړی کله چې خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي، نو رحمان وایي کاشکې زه وای، خپل دا ارمان مې دی چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان دی. نو په پښتو ژبه کله چې سړی ارمان بیانوي بیا وایي کاشکې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وایي چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په وای ارمان پتې ایش ویره تو وانا ویره بیا جوړیږي. نو په دا ډول باندې مې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به ووایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر و، هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوسې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا، په ژړا ژړا، دا خندا خندا یو حالت دی چې بهنیږي، یعنی ما خندل زه چې هغې ته تلم زه د خندا حالت کې وم، د خندا اوس چې ځم هغې ته د ژړا په حالت کې یم. نو دغه حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کېږي چې خندل نه لام ایسته کېږي، هغې پسې الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي. همدارقم د ژړل نه لام ایسته کېږي، الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې. په جرمني ژبه کې هم داسې ده، کله چې سړی وایي خندلو ته جرمني کې وایي لاخن، هغې کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کېږي، دال یا دی اضافه کېږي، به وایي لاخند، زه په خندا هغې ته وړم. همدارقم جلول ته ویل کېږي چې واینن، یعنی ژړل هغې کې یو دی اضافه کېږي، واینند، زه په ژړا هغې ته لاړم.
ډاکټر صاحب، دا کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل، ډېر کله فرزن لکه دا د خندا خندا ژړا ژړا دغسې کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډېره پورې استعاري
فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه. تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړی دی چې پښتانه له اصل له شعر سره ډېره مینه لري.
خبره مخکې مې چا ده کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدا چې یو کتاب پرې خوږیږي بل دا دی چې حافظې ته خزي. نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان وویل یاره اوس پوه شو ښه دا داسې دی. نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیستی شي نو هغه عمر. نو دا به ووایم چې دا یو څوک چې څوارلس دی پنځلس دی شپاړس دی مقصد یو کتاب ولوستی شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کېږي او پورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک څلوېښت وي پنځوس وي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملکسي څخه په مننې آزادي راډیوي ادبي مجله پروګرام په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پولویدیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپېږي. کله یو ناول د خلاصې په بڼه خپری شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسانه شوي وي. له دې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډېر آسانه کېږي او کتاب هم لږ ډېر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په اتلس سوه نه شپېته میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. دی یې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی. یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د ده څیره جراحي کیږي، یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې یو حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندنۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د اورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم ور برابرېږي او له ځان سره یې بیایي. اورسوس سره یو بل ماشوم هم ده د دیا په نامه باندې، هغه په سترګو ړنده ده. اورسوس، دیا او دا ګوین پلین چې د داستان مرکزي کرکټر دي، دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي زندگی همداسې مخکې بوزي. داسې ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاریږي نو او په تیاتر کې هم لوبیږي، نو په لنډ وخت کې د خلکو پام را اړوي. دوی ځي انګلستان ته، هلته دوی تیاتر له ځینو ستونزو سره مخامخېږي. نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغسې، یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره دی سلطنتي دربار ته لاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سي ګوري او د ټولنې حالت ته ګوري. نو دی د بېوزلو په مدافع اوړي، خو بیا هم هغوی نه سیکانې کولی شي تر څو له ټولنې سره ښه چلن وکړي یا هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته یې هم برابر کړي. خو بلاخره دی له درباره راوځي، کله چې دیا ته راځي داسې له دیا سره مینه درلوده او هغه له ډېر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
د هغه سړی چې خاندي ناول څه ځانګړتیاوې لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي؟ لداور
ویکتور هوګو د خپل نورو ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده. لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی، همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د پګیوتین باندې د خلکو ایدان ایدامول غندلی دي. نو په دین اول کې هم همدغه سه یو هڅه کړې ده لکه دای په دین اول کې کلاس اشرف سره مخامخي کې وای وای سه ز یو سمبول يم ای د وخت کېو سترګې مپرانی زی ز د ټولو استاد يم د بشر د تداوم چیرې وګوره دلتا یعنی هغه خلق دلتا سیما گوین پلین یو خندانی سیره دا همیشه خلکو ته خندان یا خوخ کاری خو دلتا گوین پلین صرف یو فرد نه دی دلتا دی یو ټولنی وضعیت دی ځکه ټولنه به خای په مغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنباله کاری ده خو ستونزې دومره ډیرې وي چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وي او په هر حالت کې دوی لمغه وخت راځي نه او یل واکمنو راځي نه نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي یو څه ووایي هغه سړی چې خان دی دا هم د ویکتور هوګو د نورو اثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلند یا د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې سوی دی همدغه یو دلیل هم کیدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه او ده
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیو مجله هم دومره و تر بلې وی زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
ہسیرن پائمالا کڑم آشتی سب ہسیرن